لس بجه شوی. السلام علیکم قدر منا اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې وابورئ چې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. سینه نور مطالب هم لرو، خو خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی په مکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای ډیر ژر به د افغانستان مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په دریمه ورځ نن څلورمه لوبه د مساینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هنګری لپاره د ازادي اروپا ازادۍ راډیو خپرونې یو ځل بیا پیل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای ډیر ژر به د افغانستان مرکچی پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ سلی د ګلانو د ګډې له ایښودلو وروسته خبریالانو ته وویل مرکچی پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوهې ته د دې پلاوی د سفر کره نیټه ونه ښوده، خو ویې ویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکې دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونه داسې مهال وکړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوی سره به خبرې پیل کړي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي چاودیدونکو موادو چاودنې درې ملکی کسان وژلي دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامی افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دو نفر ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دو نفر ماشومانان شامل دي.
تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په دریمه ورځ نن څلورمه لوبه د مساینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. په چا د کابل بازانو وګټله او مساینک ته یې د بیټنګ بلنه ورکړه. مساینک تر دې دمه په دولسو اوورونو کې څلور اتیا منډې کړي دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. نن به دوهمه لوبه د بندي امیر د خامرانو او د بست د ساتونکو د لوبډلو ترمنځ وي. په پرونیو دو سیالیو کې د سپین غر بازانو د امون هنګانو ته او د بست ساتونکو د کابل بازانو ته ماتې ورکړه، خو لومړۍ لوبه مساینک د بندي امیر له خامرانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال اوم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ د سپتمبر تر 14 نیټې پورې دوام وکړي. لاسا دی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپای ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چې چارواکي ټول هغه کسان خوشې کړي چې د اګوست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د اپوزیسیون د اوبخی د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د اروپایی شورا پارلماني اسمبلی ته وینا په پام کې لري. ل دې یو ورځ مخکې د اپوزيشن یو مخکخه او مخوره مشره د بلاروس په پلازمینه مینسک کې ترې تم شو. تخانوفسکا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبیید کې اوسېږي، په بلاروس کې د اگست د 9 انتخاباتو د وروسته حالت په اړه په یو بحث کې ګډون کوي. د اروپای شورا د پارلماني اسمبلی مشر پیک دایمز د چې په بلاروس کې د ټولو په ګډون د یو سیاسي پروسې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې وړاندیز هدف دا دی چې په بلاروس کې واک په سولایز او دیموکراتیک ډول انتقال شي. او د هنګری لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو خبرونه چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته بندې شوې وي، نن د سپتمبر په 8 یو ځل بیا پیل شوې. د پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو لګیدو وروسته وشوه. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر دیزی شندلر ویلي دا رادیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره بخبرونه کوي او هغه مسائل بخپروي چې د دې هیواد د خلکو لپاره مهم دي. ازادي رادیو د هنګری د څنګه جوړیدل تیر کال منی اعلان کړل، ځکه ورستۍ څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټول رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو ازادۍ محدودې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د لاندې خبری برخه اوریدو ته او له خبری برخه ورسته با تاسو د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام د سندرو میلمانه واوري. تهم د دې برخه لومړی راپور په داسې حال کې چې لوی خو په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي او لبلې خو جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي چې نورې سیمې لاندې کړي. لبلې خو طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دې ځواکونو جنگیالي له طالبانو سره یو ځای کیږي. په دې اړه ملالې بشیر نور تفصیل اوروي.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود سوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قولي اردوغان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوي هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشټې زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دي، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبان بسیار زیات تلاش کردند و فعلاً هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په درشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارن.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپې تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسی کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای سي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباہی بدبختی عام وګړو ته واخته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربان د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربان امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسی. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د وروستیو معلوماتو لمخې د افغانستان په سلو کې 8 وګړي باسواد دي چې ډیری نارینه دي. د پوهنې وزارت ویاندې ازادۍ راډیو ته ویل چې د وزارت د میرمنو د سواد د کچې د لوړولو لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې دي. خطر پردیس له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
نه خوراک درس نه خوندم فن خودم خکور استم چې نه مفهم
یک لاس زهرا چې د نو اولادونو مور ده په داسې حال کې چې خپل یې سواد نه لري، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه با سواد ووسی. نو وړي چې وڅل وی خل عمر لري د کابل په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسم حالات پرې نه خو ده چې درس وایي. هغه په ډیر نه هلې سره ویل نشم کولای په درسونه کې خپل اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه درس وایي ترڅو د دې غوندې بي سواد پاتې نشي.
تلاش مینم اس کې درس
زما هڅه دا چې اولادونه می درس وایي. یو ځای ته ورسیږي زه خپل د خپل اولادونو سره په درس کې مرسته نشم کولای، خو هر وخت خوانځي ته زم او خون کو ته وایم چې اولادونه ته سم درس ورکړي.
د دې مور یو شل کلن لور هم د یو لرستونز له کبله له درس ویلو محروم پاتې شوی، خو په دې ورستۍ کې د سواد زده کړې او خونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بي سواد پاتې شي. نوموړي له 9 میاشتو را په دې خو د سواد زده کړې او خونیز مرکز ته ځي. اغلی حفیظه وی له هغه وخت چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي په ژوند او کورنۍ کې تغیرات راغلي.
نو وخت کې د خانه مشتم خوړای
مې له دې مخکې چې زه په کور کې وم خويندو او رونو مې چې کله درس ته تلل ما له دې حالت سخت رانسوړه. ما چې سواد نه درلود ژوند راته ډیر تریخ و، خو کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم هم لیکل کولای شم او هم لوستلای شم. شکر و ډیره خوشاله یم او د خپل خويندو او رونو ستونزې هم حلولای شم.
د پوهنې وزارت د ورستۍ شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 8% خلک باسواد دي چې ډیره یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 18% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویان د نوریا نزهت
کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطح او یا سلن تورستی شي چې د شتو او د نارینه او ترمنځ د د سواد توپیر چې اوس ډیر ده مجبورو چې لس سلن ته ورسی شي.
د اغل نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې مېرمنې هم یو برخه ده د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او د هم د نن ورځې د دې پروګرام د خبری برخې ورستای راپور چې یو نړیواله مسله ده. د جرمنی هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکټرانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کېږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمنی په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د جرمنی ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي سا اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د څلور څلویښت کلن الکسی